په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونې ډیره برخه د ازادي په چپو کې ونیس پروګرام ته ځانګړې شوې خو په لیدې سات په خبرونو کوو. په ننګرهار کې سیلابونو له امله درې تنه مړه او شل نور ټپیان شوي دي. د طالبان تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس راپور له مخې د ولایت په خیوه یا کوز کونړ ولسوالۍ کې د پنجشنبې د ورځې شدیدو بارانونو په نتیجه کې راوتلو سیلابونو د ځاني تلفاتو تر څنګ 150 کورونه هم ویجاړ کړي دي. دغه راز ویل شوی چې وروسته سیلابونو د لغمان په مرکز مهتر لام او د دې ولایت په الینګار ولسوالۍ کې هم خلکو ته ډېر مالي زیانونه رسولي دي. د پداسې حال کې چې د طالبان د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په 12 ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو اټکل کړی دی. د دې ریاست د خبر پاڼې له مخې په بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، پنجشیر، کونړ، لغمان، کاپیسا، ننګرهار، کابل، پکتیا او خوست ولایتونو کې نن او سبا د سختو بارانونو، سیلابونو او تالندې برېښنا اټکل شوی. ویل شوی په ځینو سیمو کې به د ورښت اندازه له 15 تر 40 ملي مترو پورې وي. د خیبر پختونخوا ایالت په کرمې ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ شخړو کې د وژل شویو کسانو شمیر لږ تر لږه 10 ته رسیدلی دی. په دوو خونړیو شخړو کې چې د دوو سنی او شیعه قبیلو ترمنځ پیل شوي او نن یې پرله پسې شپږمه ورځ ده، له 150 زیات کسان ټپیان شوي دي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې په کرمې کې یو چارواکي په دې شرط چې نوم یې خپور نه شي، د اژانس ته ویلي چې د دې ولسوالۍ په 10 ځایونو کې سخت نښتې دوام لري چې پکې له درنو وسلو هم کار اخیستل کیږي. د دغه چارواکي په خبره د یو اوربند لپاره د امنیتي چارواکو او نورو قومونو هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. دغه چارواکي پر روانو نښتو کې د 10 کسانو د وژل کېدو او 153 نورو د ټپي کېدو خبره کړې ده. په پیښور کې یو بل چارواکي چې د هغه نوم هم پټ ساتل شوی ویلي چې په روانو شخړو کې 28 کورونه ویجاړ شوي دي. د چارواکو په وینا شخړې د ځمکې پر سر پیل شوي چې اوس یې فرقي بڼه خپله کړې ده. اسرائیل په لبنان کې د 21 ورځنی اوربند لپاره د خپلو متحدینو وړاندیز رد کړ او ژمنه یې وکړه چې د حزب الله په وړاندې به چې د متحدو ایالتونو لخوا د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژندل شوي تر هغو جګړې ته دوام ورکړي چې ګټلې نه وي. دا ژمنه د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته له وینا مخکې چې ټاکل شوې نن یې وکړې کړې ده. اسرائیل روانه اونۍ په لبنان کې د ایران له ملاتړې برخمنې د حزب الله پر مرکزونو په بریدونو کې په سلګونو کسان ووژل او دې ډلې هم په ځواب کې پر اسرائیل په سلګونو توغندي و توغول. متحدو ایالتونو، فرانسې او د اسرائیل نورو متحدینو د چهارشنبه په ورځ په لبنان کې د 21 ورځنی اوربند وړاندیز وکړ. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون پنجشنبه په نیویارک کې د اسرائیل د ستراتیژیکو چارو له وزیر سره وکتل او هغه ته یې وویل چې یو اوربند به د پولو دواړو غاړو ولسي خلکو ته د دې امکان برابر کړي چې بېرته خپلو کورونو ته ستانه شي. خو نتنیاهو پرون پنجشنبه دغه وړاندیز په کلکه رد کړ او خپل پوځ ته یې امر وکړ چې په بشپړ ځواک سره جګړې ته دوام ورکړي. اوکراینی چارواکي د داریوب بندر پر ازمیل د روسي د بي پيلوټ الوتکو یا درون په پراخو بریدونو کې د 3 کسانو د وژل کېدو او 11 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د اديس د سیمه والي اولي کيپر پر ټلګرام چینل د مرګ جوبل خبر ورکړی او ویلي چې په ټپيانو کې یو هم ماشوم دی. ازمیل چې د ناتو د غړي رومانیا پولي ته څیر مپروت او د اوکراین د غلو د صادراتو یو مهم مرکز ګڼل کېږي په زلونو د روسي په بریدونو کې پنهخه شوی دی. از ملتن جدید رومانیا د ټول سیاسي چارواکو خلکو ته په یو خبرداري کې ویلي چې بي پيلوټ الوتکې پولي ته نږدې لیدل شوې دي. د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونو همدارنګه د خیرسون، میکلایف او سومي په سیمو کې د روسي د بي پيلوټ الوتکو او توغندیو د بریدونو په وړاندې خلکو ته خبرداري ورکړې ده.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
احمد شیبریم هر کلی مکوم د طالبانو لوري په سیاسي خبرونو او بحثونو بندیز دا موضوع مورس تر دې د بحث لپاره غوړه کړه چې د افغانستان د خبريالانو د مرکز پر راپور کې راغلي دي چې د شنبه پورس په کابل کې طالبانو د ویغونډې په ترڅ کې د رسنیو له استازو سره د اټو مادو یو لارښود شریک کړ. د دې لارښود په لومړۍ ماده کې راغلي دي چې بحثونه باید ثبت شي او پښوندې بڼخپاره نشي، یعنی بحث باید دغه سنوي لکه د روان بحث چې تاسو لا زده راوړئ. په دوهمه ماده کې ویل شوی دی چې هغو کارپوهانو ته باید بلنه ورکړل شي چې په نوي ترتیب شوي لیست کې نوم ذکر شوی وي. دا خبره هم د دغه بحث مخالفه ده. په دې خبرونه کې له څو هیوادونو داسې میلمانه لرو چې ځینې شایي زموږ په خبرونو کې مخکې کله هم جنوی برخه نه وي اخیستې. د طالبانو په لارښود کې په یو ماده کې ویل شوی دی که چیرته له لسته بهر څوک وغوښتل شي باید د اطلاعاتو کلتور له وزارت څخه اجازه واخیستل شي. د همدې لارښود له مخې د طالبانو پر قوانینو، پریکړو او د دوی پر مسؤولانو انتقاد ممنوع دی. په شپږمه ماده کې له رسنیو غوښتل شوی دی چې د بحث هغه برخې چې د طالبانو پر حکومت پکې انتقاد شوی دی یا د حساسیتونو د پارېدو سبب کیږي باید لرې شي. په خواله رسنیو کې د اتش پیته کسانو یو لست هم خپور شوی دی، خو داسې لیستونه هم خپره شوی دی چې په هغوی کې د دې کارپوهانو شمیر زیات دی. داسې لارښوونې به په افغانستان کې د بیان د ازادۍ مخه ونیسي. که د انټرنیټ په دې زمانه کې چې د ای آی ټیکنالوژي هم راوتلې ده نور څوک نشي سانسورېدلی. په دې اړه د بحث لپاره مو مینې اکبري خبریالي، شکر الله پاتون د انعکاس تلویزیون پخوانی مشر، وارث حسرت خبریال او د سیاسي چارو کتونکي واحد فقیری ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. فقیری صاحب، که لومړی تاسو ته راشو، تاسو د څه فکر کوئ چې دغه لاشو چې طالبانو له رسنیو سره شریک کړی دی دا به په افغانستان کې د بیان ازادي ټکنۍ نه کړي، تاثیر به زیات نه وي او که کم؟ فقیری صاحب،
بلې سایز ما ژغ اوري؟
بلې واورم، مهرباني.
اول خو ستاسو له دعوت څخه ډېره مننه، او ټولو وزارت او دغسې ټولو اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. ولې د ډېر وخت راهیسې څخه طالبان کوشش کوي چې پر میډیا باندې محدودیتونه وضع کړي، او دا د ټولو استبدادي د ټولو هغو حکومتونو چې د آزاد میډیا څخه ډار لري، نه غواړي چې خلک آگاه سي، نه غواړي چې خلک و آزاد میډیا ته لاسرسی ولري، محدودیتونه لګوي. یعنی دا کم زه فکر کوم نوې خبره به نه وي. خلک چې د میډیا سره آشنایی لري ټوله په دې پوهیږي چې استبدادي حکومتونه د آزاد میډیا سره خاصه دښمنی لري، او کوشش کوي چې هغه پیغام چې استوي هغه زموږ په اصطلاح خیاطي کې داسې جوړ کړي چې د دوی د مفکرو سره جوړ وي، اړخ ولګوي، د دوی د هغه څه چې ولي د هغو سره په ټکر کې نه وي، د دوی د پیغامونو سره په تناقض کې نه وي. یعنې دا کوشش عموما روانه وي چې میډیا کنټرول کړي، او د میډیا د کنټرول لپاره یوه دغه لاره ده چې آزاد بحثونه منه کې خبرې.
مننه فقیری صاحب، مننه فقیری صاحب. پاتون صاحب، تاسو د انعکاس تلویزیون مشي کړی ده او اوږده موده د خبریال په صفت باندې تاسو کار کړی دی. ستاسو په باور دغه سانسور په افغانستان کې دننه د رسنیو په هڅو باندې څه تاثیر غورځولی شي؟
سلامونه تاسو ته او د باس ګډنوال ته. متاسفانه موږ ورځ په ورځ ګورو چې د وسنۍ ادارې لخوا په افغانستان کې د مطبوعاتو په وړاندې بیلابیل محدودیتونه وضع کیږي، لکه لنه چې دوی په افغانستان حاکمان شوي دي. په افغانستان کې د هماغې ورځې نه د رسنیو د زندۍ کولو بهیر شروع شوی دی. وروستی اقدام هم په افغانستان کې د رسنیو او د بیان د ازادۍ په وړاندې یوه بله جبهه ده چې دوی ایجاد کړه. دا کار په کوردنونه رسنیو باندې مستقیما تاثیر لري، د هغوی په خبرونو باندې مستقیما تاثیر لرلی شي. افغانستان کې د اوسنیو شته رسنیو د خبرونو هغه کیفیت ته دوی تاوان رسولی شي، ځکه چې د بیان ازادي چې له یو چانه واخیستل شي نو په بحثونو کې خبرې، په بحثونو کې د نظر څرګندول تر ډیره تر سانسور لاندې راځي، او هغه څه چې د یو انسان په زړه کې وي د یوې موضوع په اړه، د یوې پیښې په اړه، او د یو چا په اړه، یا د پټوله کې د حکومت په اړه په ډاډه زړه دوی نشي کولی چې هغه بیان کړي.
مننه پاتون صاحب، مننه. په دې برخه کې به بیا وړاندې په خبرونه کې بیا هم ستاسو نظر واخلم، د حسرت صاحب نظر به هم واخلم. دوی هم د خبریالي وشته تجربه لري. پاتون صاحب د کیفیت مسلې ته اشاره وکړه. حسرت صاحب، تاسو څه وایست؟
سلامونه تاسو ته او ګډونوالو ته. ګوري، کیفیت چې نه ده پاتې، زه وایم چې په دې افغانستان کې نور د رسنیو څخه کیفیت نشته. دا د پخوانه د طالبانو قوم دا توقع تمه کیږي چې همداسې وکړي، نو په پایل کې دوی وختل د غلس چې اوس وړاندې شو رسنۍ او ته دوی لپاره هم دا کار شروع کړ خپل د استخبارات لارې نه چې باید کارپوهان د دوی وی او هغه کارپوهان باید فلټر شي چې له بهر نه حتی تاسو غواړي په سکایپ کې یا په خواله رسنیو کې متاسفانه نور کیفیت نه ده پاتې یا باز دومره پاتې چې یو څو هغه کورنی رسنۍ چې پاتې دي دوی غواړي چې هغه هم بند کړي زه یو څو ورځې دوی سره بندي وم او دوی به راته ویل چې اصلا موږ نه غواړو دا رسنۍ یعنی څه معنی ورکوي دوی خلاف د ټول موازینو دي هغه دوی رسنۍ نه غواړي دوی په خام داسې کول اوس هم غواړي چې دا څو رسنۍ چې پاتې دي دا ختم کړي او زه چې څومره معلومات لرم دوی ته کارپوهان راغوختي دي له ایران نه چې هغه برخورد چې په ایران کې لرسنۍ سره کیږي باید هغه برخورد د افغانستان لرسنۍ سره سره
ماننه سره
تاسو د اوسره سنۍ وګوري چې د کیفیت تاسو وویل چې کیفیت کوم کیفیت موسیقي پکې نشته اوس هم دغه کچیر ته د سیاسي خبرونه باسنه ختم شي نور رسنۍ څه معنی ورکوي یا به د ژوې خبرونه ورواچي یا په نور موضوعات باسو کی نور څه فکر نه کوم
مانه نه حسرت صاحب فقیری صاحب ک بیرته ستاسو نظر واخلم تاسو مخکې څه اشاره ورته وکړي لیکن په مجموع کې د بیان آزادۍ سره دغه څه چلند په نړیواله کچه باندې آیا ممکنه نه ده چې په طالبانو باندې فشارونه زیات کړي
ولې نه دا د دوی هغه نامه ته نور هم زیان رسوي نور هم منځوي کوي او هغه الزامونه چې پر دوی باندې په خارج کې لګیږي په ملګرو ملتونو کې او یا د بشر د حقوقو د سازمانونو لخوا څخه هغه نور هم تاییدوي او هغه نور هم تاکید پر هغه باندې تاکید کوي نو دا دوی په خپل یعنی دوی په خپل کرار ځان نور هم انزوا ته برابروي او شایي تر ډیره هغه پوری عمدي هم وي یعنی دوی واقعا نه غواړي چې د خلکو سره وصل سي د جهان سره وصل سي دوی د جهان ډال لري د
او بخښي فقیری صاحب لکه څنګه چې تاسو وایئ چې دوی نه غواړي له جهان سره وصل شي په دې وسنۍ زمانه کې چې انټرنیټ شته آیا ممکن ده چې څوک ځان سانسور کړي او یا په یو محدود ساحه کې پاتې شي او د دوی د خلکو خبري تر نړۍ ونه رسي او د نړۍ خبري تر دوی
سلفي ساده خو ممکن نه ده مګر تر ډیره هدا پورې امکان لري تاسو مشپېږو په چین کې دا چې روان دي تر ډیره هدا پورې محدودیتونه ډیریږي اته د انټرنیټ او پر دې باندې ته محدودیتونه ډیریږي په ایران کې یعنی د غونډې چې د ازادي د بیان پراخیږي او ساحه پراخیږي په هغه اندازې استبدادي حکومتونه هم د ټکنالوژي څخه استفاده کوي او د ازادي په زندۍ کولو کې کار ځنی اخلي یعنی دا یو دوامدار مبارزه ده د ازادي او د خفقان ترمنځ باید هغه خلک چې په ازادي باور لري د مختلفو او خپل پیغامونه ورسوي مګر هر د حکومتونو کوشش کوي چې دا زندۍ کې راکمې کې محدودې کې دا چې تر کومه حد پورې کامیاب کیږي دا په جامعې پورې هم اړه لري خپل خلکو پورې اړه لري چې د دې ته اجازه ورکړي کې چې دا کار وسی البته متاسفانه په افغانستان کې ژورنالیزم او خبريالي تر ډیره حد پورې دغه سوي د بی اعتبار سوي ده او سوي و یعنی خبر از موږ جامعه کې هم دا یو داسې منفي تصویر موجود دی او دا غو تصویر سره د خبري اعلان او د میډیا په برخه کې یو تصویر یو منفي تصویر ایجاد شوی دی یو ایمیج ورکړ شوی دی او دا هغه ایمیج سره باید مبارزه وسی ځکه خلک ډیره هدا پورې نه غواړي چې په خپل تحقیق وکړي تاسو پیژې افغانانو عموماً لوست کوي او عموماً غواړي چې په یو هیډلاین یا یو سرخط باندې په ټولو شانو ځان خبر کړي حال دا چې دا ناممکن ده یعنی موږ د خلکو سره هم پرابلم لرو او د حکومت سره هم
مانه نه فقیر صاحب مینا اکبری خبریال هم په خبرونه کې را سره یو ځای شو د دوی هم هرکلی کوم اغلی اکبری تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو د غنوی لار شوونه چې په سیاسي بحثونو کې باید په آزاد باندې وي او ملمانه هم مشخص ملمانه خبرونه ته دعوت شي دا به د بیان په آزادۍ څه تاثیر وکړي تاسو د وی خبریال په صفت باندې څه وایست
ډیر زنده مننه کوم چې ماته مو بلنه راکړله واقعاً كل شيء منقل لديسه خبر شو ده طالبان وده نبي وزشبي و يعني قوانين سخاء فرسانة باندي نو ده واقعاً تأسف زايد عدلي ده بيان فرزادي باندي نيوكي كبي ده بيان ده زادي مخنيبي كبي يو رسانة ده دي حق لري يو خبريات ده دي حق لري شاقه وكا ولا شيء ده بيان ازادي ولري انفرادي هر کس ده دي حق لري نو دوی ده يو هواد ده وقدار خلق دي ده هواد پرسد خبار دوی حکومت كبي خو په یو هواد کې چې کله د ازادۍ په بیان باندې بندیز ولګیږي نو دا واقعا د تاسف ځای ده. زه خپله د یوې خبریالې په حیث ددې بالکل خلاف یم چې د طالبانو هغه یو مشخص لیست چې کوم ده او دا دوی ځکه داسې یو مشخص کسان راواخیستل چې دوی د بیان پر ازادۍ باندې بندیز ولګوي.
آزادی په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
طالبانو په څبند درې کلنې واکمنۍ کې له پیل هم ځینې بندیزونه لګولي وو. البته د کابل له نیولو وروسته د دوی ویان صبیح الله مجاهد دا خبره وکړه چې د کلتوري ارزښتونو د ساتلو په صورت او اسلامي اصولو او شریعت ته د درناوي په صورت د بیان ازادي په افغانستان کې شته او وي به. لیکن څو وخت وروسته بیا دوی په ملي راډیو تلویزیون کې شزینه خبریالان له ملي راډیو تلویزیون ځواب کړي. یو څو وخت وروسته چې بیا شزینه فعالانو مظاهرې کولې د هغو مظاهرو د راپورونو سره مخالفت وکړ چې دا به څوک نه خبروي. لیکن وروسته ځینې نور شیان هم زیات کړل. مثلا ویل چې په رسنیو کې باید د ملي شخصیتونو توهین ونه شي، یعنی دا هم یو موضوع مهم مل که چرته تاسو د جمهوریت د وخت د بیان د ازادۍ د نقص او د اوست وخت د نقص یو لاند پرتله وکي تاسو په څه وایست؟
کچرته پرتله کیږي نو جمهوریت ته رجوع کیږي، خو په جمهوریت کې د بیان پر ازادۍ باندې هیڅ محدودیت نه وو. که څه هم وو هغه داسې څه نه وو چې هغه د بیان د ازادۍ په وړاندې یو ډول ګام ووسي. هلته ملي پولې معلومې وې که د حکومت له لوري ځینې توصیې کېدلې چې مثلا هغه څه چې زموږ ملي مسایل دي باید احتیاط پکې وشي چې نورو ته یې ګټه رسیږي. زه نه غواړم هغه څه دلته ووایم. مثلا د دوو هیوادونو تر ځینې مسایل دي چې د یو هیواد ملي ګټې په پام کې دلته نیول کېدای شي او د خپل هیواد ګټو ته په کتو سره ممکن په ځینو برخو کې رسنۍ ته نه اجتناب وکړي. داسې څه په ښکاره شکل نه ولې په خوپې شکل باندې وو. اما د دوی په راتګ سره موږ داسې نه شو ویلی چې دوی په ځینو برخو کې د بیان پر ازادۍ باندې محدودیتونه ولګول، بلکې دلته ویلی شو چې دوی په کلي شکل ته په افغانستان کې رسنۍ زندې کړي. په افغانستان کې تاسې اوس رسنیو ته که وګورئ هغه سینې دا منم چې رسنۍ شتون لري، فزیکلي شتون لري. په افغانستان کې اوس هم ځینې رسنۍ فعالې دي، خو ولې کیفي لحاظ باندې د دوی پروګرامونه تر ډیره د دوی تر تاثیر لاندې دي. د سیاسي بحثونه که اوس هم پکې میلمانه کینی دا ویره ورسره موجوده ده چې زه که دلته څه وایم له پروګرام د باندې ما سره څه کېدای شي. دا هر څه دوی له وړاندې په ذهن کې وخت چې یو څوک دومره تر فشار لاندې موجود وي چې په باس کې کینی او په باس باندې د فکر تر څنګ په دې هم فکر کوي چې د لباس نه د باندې او ما سره څه کېږي. دا په خپل له جمهوریت سره د پرتلی یو برخه ده چې په جمهوریت کې داسې نه وو. دلته شته دی په جمهوریت کې ته په ټلویزیون کې پرسنۍ کې په خلاص غږ غږېدلی شي. تا حتی ولسمشر ته ستغې خبرې ستغه نیوکه کولی شو ده. مخامخ دې ولسمشر ته ویلی شو چې دا کار دې سم دی، دا کار دې ناسم دی، دا کار د وطن په تاوان دی، دا کار د تا چې وکړ زما په نظر د ملي ګټو په زیان دی، دا کار باید ونه شي. اما دلته لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه له اوایلو نه دوی ته خلکو ته پولې وټاکلې. زما د ملي اجتماع شخصیتونه سپکاوی به نه کوي. کوم شخصیتونه؟ آیا ستا دغه شخصیتونه چې تا ته معتبر دي ولس ته معتبر دي که نه دي؟ آیا دا سره په کل کې ولس منلي که نه؟ ستا محدودیتونه د ملي شخصیتونه نه دي. ستا محدودیتونه مطلق د خپلې ډلې د مشرانو دي چې زما مشران ته به سپکاوی نه کوي. څوک سپکاوی په ټلویزیون کې څوک نه سپکاوی نه کوي، ولې انتقاد کوي؟ دلته د انتقاد ژبه بنده شوله، دلته د د د د د د پیشنهاد ژبه بنده شوله، دلته هر څه یو ډول تر کنټرول لاندې غل. موږ دا نشو ویلی چې موږ باید دلته یو ډول په اوسنی رژیم کې په اوسنی اداره کې محدودیتونه له تیر دورې سره د یو محدودیت د یو بندي سره
آزادو. بله مننه. پاتو صاحب تاسو د انتقاد او پیشنهاد د بندېدو خبره وکړه. حسرت صاحب، که چیرته په یو ټولنه کې انتقاد او پیشنهاد بند شي نتیجه ستاسو په باور څه ده؟
توتالیتر هیوادونه ایس وخت نه غواړي چې اوربان انتقاد وشي او دوی اوس هم په دې لټه کې دي چې زه بیا وار وار وایم چې دوی په دې لټه کې دي چې د یاسو کورنۍ برسنه چې پاره دام بند کی. متاسفانه دا د راتلونکي لپاره یو بد خبر ده که چېرته انتقاد بند کوي او انتقاد چې نوي پرمختګ نشته. انتقاد چې نوي نو څوک ورته وایي چې د ښځو او د نجونو ښوونځی اخلاص کوي، نو څوک ورته نشته. نو او زه دنه هم معلومات لرم چې دوی دویم اقدام دا به وي چې د ټولنیز رسنۍ چې په افغانستان کې فعال دي هغه ور بند کړي، لکه فیسبوک او ټویټر او نور ایکس او دا شیان بند کړي او دوی دا غواړي. متاسفانه دا د دوی په اجنډا کې ده. که ستاسو په یاد وي په شپږ میاشتې وروسته چې طالبان افغانستان ته دننه شو، شپږ میاشتې وروسته دوی یو مسوده خپره شوه چې دوی وایي چې دا زموږ مسوده نه ده. د هغوی په مسوده کې تاسو هغه مسوده وګورئ، په هغه مسوده کې لیکل شوي دي چې رسنۍ او بعضې مسایل هغه مغرض رسنۍ لکه جاسوس غوندې چې کار کوي، یعنی دوی داسې فکر کوي چې خبریالي رسنۍ او نور مسایل چې دي د خلکو لپاره او د ټولنیز لپاره کار کوي دا زموږ لپاره جاسوسي ده او دا به بند کړو. متاسفانه دا د دوی اصول ده، دا د دوی مرامنامه ده، دا د دوی مسوده ده. دوی هم داسې غواړي کدای دا ما ولري. او زه په دې وایم چې خبر طالبان یو 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 کاذب غرور پیدا کړی د دوی چې مونږ امریکا ماته کړه، شپږ سالي خو هیوادونه ماته کړي او مونږ اوس هر څه چې وکولای شو. متاسفانه غبرګون هم دا ده چې د نړیوال غبرګون دا ده چې په هر اونۍ کې یا په هر دوه هفته کې ورته په څلوېښت میلیونه ډالر ورته لیږي، چې دوی فکر کوي چې داسې کوم آدرس نشته چې په دوی باندې فشارونه راوړي تر څو چې دوی خپل دغه
فشارونه بند کی. البته فشارونه شته، نړیوال فشارونه. د افغانستان پیسې کنګل شوي دي، د افغانستان حکومت د لویدیز د هیوادونو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، د طالبانو چارواکي سفرونه نشي کولی او یا ډیر یا محدود کوي، نو فشارونه خو په خپل ځای دي. لیکن آیا فشارونه
نو دا سره کوم فشارونه دي چې 13 سراج الدین حقانی شارجه کې وو، دا کوم فشار ده؟
نه خود په هټه پاخه په یغه سفر کې هم یو اجازه اخیسته و بیا سفر کړی و، دا په خپل یو فشار
ده. دا فشار نه دنو په دې معنی چې حق لري چې باید سفر وکړي. نو تاسو چې حق لري چې سفر وکړي کولای شئ. نو 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 هغه هشت دی هغه سفر کوي، هغه خپل تداوی په نور هیوادونو کې کوي، د اغوی د روغتیا وزارت موین حالان ترازی
په دې برخه کې باید سیاسي چارو د کتونکو فقیري صاحب نظر واخلم. فقیري صاحب، څنګه فشارونه کېدای شي چې دغه ستونزې چې په افغانستان کې شته او په افغانستان کې ورسته تر بلې ځینې ستونزې زیاتېږي د دې مخه ونیول شي؟ نړیوال باید څه وکړي؟ آیا افغانان نړیوالو ته انتظار شي چې نړیوال به دغه وضعیت سموي او کنه؟ دوی په خپل هم باید څه وکړي؟
ستاسو د اخیری خبرې سره زه بیخي هم نوایم هم نظر یم. زه فکر کوم چې دا بوج دغه مسؤلیت زموږ پروژو دی، د افغانانو پروژو دی. موږ افغانان باید نور تکشیننو، موږ دغه تجربه لرو چې خارجان زموږ سره هر زموږ هر مشکل نه سره حلولی. البته کومک کولای سي په دې کې سړی باید ونوای په ځینو ساحو کې کومک کولای سي، مګر اصلي بوج اصلي مسؤلیت زموږ دی او موږ باید هر ډول چې و خپل خلکو ته دغه آگاهي ورورسو چې دوی بې وسې نه دي. یعنی دغه حاکمان عموما مشتوای چې ولس بې وسې دی، هیڅ نس کولای، د هیڅ په واسه نه ده پوره، بس پر دغه حالت شکر وباسي، دغه ناشکری دی نه کوي. دغه سی یو مسج، یو پیغام مشترکول کیږي چې تاسو کمزور است. زموږ د افغانانو یا هغه روشنفکرانو منورینو دا وظیفه ده چې خلکو ته دغه وایي چې د خلکو زور د خدای زور دی، دوی قدرت لري. که چیرې دوی پر یو موضوع باندې تمرکز وکړي، پر یو څو محورونو باندې راټول شي. حکومتونه نس کولای چې د دوی ټول حقوق پایمال کړي، حکومتونه نس کولای چې پر دوی باندې هر څه تحمل کړي ویتپی. لہذا یعنی دا په خلکو ډیر تعلق لري چې موږ په خپل خلکو کې دغه سیو یو آگاهی پیدا کړو چې دوی قدرت لري، دوی زور لري. یعنی په ځینو وختو کې دا شی نه کامیاب کیږي. موږ ولیدل په ایران کې څو ځله مظاهرې شوې دي په میاشتو وسولې، مګر بل اخر خفاس ولې. مګر په ځمن کې بیا ګورو چې په بنگلاديش کې شیخ حسینه د خلکو د مظاهرو د د محصلینو د اعتراضونو په نتیجه کې په ځد د لاس اور کې نوې حکومت راغی، یو نوې سبا شروع شو، یو نوې پړاو شروع شو. یعنی موږ باید خپل خلکو ته دغه پیغام ورسوو چې دوی قدرت لري، دوی د قدرت خاوندان دي، دوی بې وسه نه دي، او کچیر دوی سره متحد سي لاس سره ورکي
فکری صاحب خو بخشه. مخکې تر دې چې بیرته هغه د بیان د ازادي موضوع ته ورشو، په زه له تاسو یو بله پوښتنه لرم. هغه افغانان چې د طالبانو سره یو ځای نه دي او تعلیم یافته قشر ده، روشن فکر ده، او دوی له افغانستانه بهر په نورو هیوادونو کې ژوند کوي، فکر نه کوي چې د دوی ټوله انرژي په خپلو منځونو کې په اختلافونو باندې تر اختلافونو راڅرخي؟ نو څنګه کېدای شي چې هغه کسان چې په افغانستان کې دننه پاتې دي هغوی څه اقدام وکړي، او یا څه هڅه وکړي، او یا طالبانو ته ووایي چې دا حق مې راکړي؟ څرنګه تاسو څه نظر لرئ؟
زه د دې سره هم نظر یم چې دا افغانانو یا ټول افغانان په هر ځای کې یو یو، موږ که دا دننه یو که بهر یو، موږ په مشکل نفاق دی، موږ کې اتحاد نسته. موږ پر ډیرو کوچنیو مسایلو باندې راڅرخو، پر فرعي مسایلو باندې اختلاف لرو. هغه لوی عمده مسایل چې دي چې موږ سره متحدوي، موږ ټوله پر هغه باندې عقیده لرو، موږ پر هغه باندې حرکت نه کوو، پر هغه باندې نه راڅرخو، بلکې موږ کوشش کوو چې خپل هغه منفي ټکي چې فرعي دي پر هغوی باندې تمرکز وکړو، پر هغوی اصرار وکړو. موږ باید دغه یعنی دغه یو 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 نو فکری ذهني کار دی چې باید موږ د سره مبارزه وکړو، چې دغه منفیګرایي د منځه وباسو، او پر عمده ټکو باندې دغه اتحاد سره وکړو. او هغه اصلي مسایل چې دي چې موږ د ټولو پر هغوی باندې امنا ده، ټولو پر هغوی باندې وحدت لرو، پر هغه باندې راټول شو. یعنی په دې کې شک نشته چې د بهر افغانان او د دننه افغانان چندان فرق نه سره لري. هغه نفاق چې په دننه کې دي هغه بهر هم دي، او په بهر کې دغه تاسول ډېری باسواده خلک دي. متاسفانه دغه باسواده چې باید د اتحاد په مزیت پیدا لای، د اتحاد په قدر پیدا لای، هغوی هم په دې برخه کې تروسه پورې داسې یو
مننه.
ازادي په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
اغلی اکبري د بیان د ازادي په برخه کې لکه څنګه چې دغه محدودیتونه لګیدلې دي او ویل شوی دي چې یو لیست هم خپور شوی دی، له دې لیست تاسو هم خبر شوی یاست؟
بالکل هو، زه له دې لیست خبر شوی یم. ما وکړو متاسفانه دوی هغه کسان په دې لیست کې راوستل چې د دوی خپل هغه کسان دي چې دوی لابیګری کوي. حتی د تیر حکومت ځینې متاسفانه وایم چې ځینې سیاست مداران ول، ځینې شنون کې ول چې هغه په دې لیست کې دي، چې هغه به هم داسې سوایي، هغه هم ځکه چې هغه فردي تر شا خبرې دي، هغه حق لري هغه مسایل باندې خبرې وکړي چې د طالبانو په ګټه باندې وي، ولو چې که دروغ هم وي. نو ته ور اوسني مسایل چې کوم د دوی د شنونکو لخوا نه ویل کېږي، د دوی د هغه چارواکو لخوا څخه ویل کېږي، هغه که د سل فیصدو نه راشو که لس فیصده دوی رښتیا وایي، نور ټول هغه ناسم معلومات دي. متاسفانه اوس ګورئ د بیان ازادي په ټولو هیوادونو کې شته. اوس که موږ دې ته راشو چې دوی وایي نه، موږ اسلامي نظام را جوړ کړی ده، اسلامي نظام خو عربستان هم د نور هیوادونو د ښځې په آزاده توګه کار کوي، د بیان ازادي ده، انفرادي اچا ته حق ورکول شوی ده، رسنوي ته حق ورکول شوی ده. نو ستاسو د اسلامیت د عربستان او د هغه اسلامي هیوادونو سره څه داسې توپیر لري چې تاسې دومره شیخان جوړ شوي د چا خبره چې انجلۍ حق نه لري تعلیم وکړي، مکتبونه دروازې بندې، ښځه حق نه لري چې دندې ته لاړ شي، د یو ځوان یو پیغله حق نه لري چې د بیان ازادي ولري، هغه خپل غږ اوچت کړي؟ اوس په تیر حکومت کې کوم غدي تراشو په ټلویزیونونو کې داسې د عامه پوهاوي لپاره داسې پروګرامونه خپرونې وي چې هغه به د دی اګینس به د کلی خلک ول ټول ملت به وو چې هغه په ځینې طبي معلوماتو په ډیر نور معلوماتو باندې خبر نه ول خو د دې پروګرامونو لاري اوغو ته دا معلومات ورکول کېدل هغه په خپل حقونه پوهېدل خو لیکن متاسفانه اوس مهال نه هغه پروګرامونه شته نه هغه حقوق شته نه د بیان ازادي شته زموږ غږ په طالبانو په اوسني حکومت دادا یو ملت بغیر له حکومت نشي کولای خو یو حکومت هیڅکله بغیر له ملت نشي کولای تاسو ملت ته ارزښت ورکړئ چې ملت تاسو ته ارزښت درکړي اوس چې دوی ویلي هیڅوک حق نه لري چې زموږ دغه چارواکو ته یا زموږ کوم کسانو ته بدرد څه ووایي هیڅکله هم یو فهمیده کس یو پوه کس و یو لوړ پوړی چارواک څه چې د عمر لحاظ هم که موږ وګورو یا د پوهې لحاظ هیڅکله څوک چاته د دې حق نه لري چې بدرد ووایي اوس متاسفانه بدبختي سره دوی د بدرد ویلو د انتقاد او د وړاندیز پیشنهاد د دې توپیر هم په دوی کې نشته دوی توپیر نشي کولای اوس که زه کینم په آزاده توګه باندې خپل نظر شریکوم یو انتقاد کوم په حکومت باندې دا خو بدرد نشو دا خو انتقاد ده د بیان ازادي ده چې باید موږ یې ولرو
مانه اهل اکبری تاسو مهمه مسله یاد کړه په دې برخه به وړاندې هم د نورو میلمنو نظر هم واخلم خو حسرت صاحب را سره ژمنه کړې و چې د خبرونې نیم ساعت پر اسره وي نو له دوی کده پوښتنه وکړم حسرت صاحب تاسو وړاندې زونه به څه وي چې څه باید وشي چې د غسون زیات سره کم شي او د بیان ازادي افغانان تر لاسه کړي
زه وایم اول خو د بل ملما ول چې حکومتونه نشي کولای متاسفانه طالبان د سیو حکومت نه ده چې قرباندی ورنه توقع وکړو زه په ځوانانو غږ کوم لکه د عرب پسرلی غوندې چې هغه حال دا چې خنو خو مونږ کولای شو چې ټولنیز رسنیونه د بیان ازادي مخه ډب نکو او دا غین استفاده وکړو او خپل بیان ازادي اوازې رسنۍ نه دي بیان ازادي تاک نه ده بیان ازادي دیموکراتیک غږ دی چې باید موږ وباسو بیان ازادي د خوندونو د مکتبونو د خلاصون غږ دی چې باید خلاص شي دا دی ټول دنده ده چې باید شروع وکړو اغه افغانان چې په بهر کې دي او اغه افغانان چې په کور دنه نه دي زه وایم چې ته له ټیک ټاک او د نورو دغه ټولنیز رسنیو نه ناوړه ګټه اخلو دا غینه کولای شو چې په خپیا مونږ په طالبانو باندې فشار راوړو ترڅو دا مسایل چې دوی ورته ژمن دي او غواړي چې دا کارونه بند کړي دا کار باید ونکړي زما هیله دا ده ما هڅه شروع کړی او د نور ځوانان نه هم زما هیله دا ده چې شروع کړي کچیرته یو فیسبوک لري هم دا فیسبوک نه استفاده وکړي ک ټیک ټاک لري له ټیک ټاک نه شروع کړي ک نور ټولنیز رسنۍ له دنه پایلو کړي ک کچیرته مون له یو نه سل شو سلونه په صلحاو شو زه فکر کوم چې بیا هغه وخت بیا د خلکو زور د خدای زور ده نو مونږ په نتیجه ورنخلو
مننه حسرت صاحب چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخسته
ډیره مننه
تشکر پاسون صاحب مخکې اغلی اکبری د اشاره وکړل چې په کابل کې واکمن طالبان د انتقاد او د وړاندیز او د بدو ردو د ویلو تفکیک نه کوي څنګه کېدی چې په دغه خبره باندې چارواکي پوښ
د یو لوی شهر یو بیت وای مې چې تاسو د ګلو سپارښتنه هغه چاته کوي چې سجره د نسب سپیره خزان ته رسید نو په دې باندې لمړی بخنه غواړم چې چاته د بلګم کارونه شم زه دې ډلې دې اکمنیت او دې نظام ته هیڅ پیشنهاد نه لرم زه دوی ته هیڅ وړاندیز نه لرم ځکه چې دوی په یو برخه کې هم نو وړاندیز ته پدره نه قائل دي نه د چا خبره مني نه د خلکو حتی د خلکو خمشوره دوی ته دوی پوړان دي انتقاد او دوی د حکومت د دوی د واکمنۍ ننګونه غنه کیده شي غنی نو دوی نه پیشنهاد ته پدرناوی قائل دي نه نظر ته پدرناوی قائل دي هر څه چې کوي لخپل ادرس کوي لخپل فکر کوي او لخپل مغز کوي د دوی په مغز کې د نور خلکو د فکر پیشکاری کول د نور خلکو مثبت نظریه ورکول دا دوی ته ډول کفر ښکاری دوی ته خپل نظریه تر هر څه پورته تر هر څه بالا ښکاری نو د سی ویډلی ته د سی یو 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 فکر ته د د روشن فکرای خبره کول د پرمختګ خبره کول د
او بخښه ټولنه کې حل لار تاسو تشکاری
الله رحم دادا امدا الله رحم دادا چې په کوردن نه خوشوک دغه کولو جرأت نشه کولای کته غ کوي نو شکنجه کیږي بیا بکیږي حتی د زداسي معلومات لرم چې چا پرسنوي کی یا په خول رسنوي کی د دې په وړاندې انتقادي پوښتنه کړي دا غوي د کورنۍ غړي شکنجه شوی پلار رور ماما تر کاکا پوری راوستل شوی دی او بندن شوی شکنجه شوی دی الله رحم دادا چې لنړیوال سره باید خبري وشي په لوانسانه به چې څه ک مطبوعاتي فعالان دي ک سیاسي فعالان دي ک د ټولنیس فعالان دي یا نور بلابل ادرسونه شته د ټول باید په یو وختلو په یو غا ک د افغانستان د بقا د افغانستان د ولس د غک د خاموشي د مخنیوي لپاره باید غک پورته کی په دې خلک باندې په کوردنه نظر تاثیر نه کوي ځکه چې ور سربلې دوی ورته پولی ټاکي نن په ټلویزیون کې هغه د خپل د خبرو کول لپاره هم لسنه درته د تخکار کړن نو په داسې حالت کې تسنګه کول شي دوی تل ته مشوره ورکړي دوی ته مشوره ورکول په ځان مانیل تاریخه کول دي خلاره امدار چې لوانسان بهر چې بلابل ادرسونه دي کاغذ بشري سازمانونه دي کاغذ ملګرو ملتونو ادرسونه دي کاغذ د لوانسان په قضایو کې دخیل گاونډین دي یا په د سیمې سرچینه دي په دې ټولو باندې فشار راوړل شي په دې ټولو باندې داسې فشار راوړل شي چې بل اخر د لوانسان د مظلوم ولست مظلوم خلکو غک یو ځای ونیسي په کوردنه هیڅ نتیجه نه ورکړي په کوردنه ځکه دوی مشورې نتیجه او نظر ته هیڅ درناوی نه لري خل هل لارې اندار شي افغانستان به هر وخت مسلو په ډیرو ادرسونو تمرکز وشي
مننه پاسون صاحب فقیری صاحب کچرته تاسو له پاسون صاحب سره هم نظر یاسي چې افغانستان به هر باید یو انسجام را منست شي آیا ممکنه ده تاسو ته خوشبینی یاست
اول خوب زه د پاسون صاحب د نیمه خبرو سره موافقم د نیمه سره نه هغه په دې معنی چې بل یو په بهر او د نن نه باید لاسونه سره ورکړي تر څو پرې چې په دننه نه کې یو درست حرکت ایجاد نسی د بهر خلک چندان موثر نه واقع کیږي یعنی دا په ټولو هر چا چې د مبارزاتو تاریخ کتلی په دې پوهیږي چې اصلي هغه سټه اصلي ریښه په دننه کې دي او هغه خلک دي د خلک باید سره منسجم شي او هغوی ته باید د لومړیتوب حق هم ورکړي ځکه هغوی هلته ژوند کوي موږ هغه خلک چې بهر دي هغوی کولای شي چې د کومکي ممت په شکل سره تبارز وکړي د دننه سره کومک وکړي د دننه اواز بهر منعکس کړي منابع ورته ایجاد کړي یعنی داسې مګر دغه شی باید داسې د دواړو خواو څخه وسی یعنی داسې نس کېدلای چې یوازې په بهر کې موږ لوی سازمانونه ولرو او په دننه کې دا شی نه وي موجود تر څو پرې چې په دننه کې پر طالبانو باندې فشار وارد نشي پر هر رژیم باندې چې دی یعنی تر څو پرې چې دننه حالت په خپل په خلکو کې پر
فقری سبب وبخښي ساس خبر نیسم تاسو د فشار خبره کوي څنګه فشار وارد شي
یعنی په ګورمش په ټول جهان کې چې خلک خصوصا محصلین په تحصیل کرده خلک د اعتراضونو د لارې د میټینګونو د لارې د مظاهرو د لارې پر خپل حکومت باندې فشار اچي بیا هم وایم د ایران مثال زموږ مخته پروت دی د بنگلاديش زموږ مخته پروت دی د سریلانکا زموږ مخته پروت دی او خود د پاکستان یعنی د خپل پښتون زرغو پښتون ژغورني غورځنګ په خپل د زموږ مخته پروت دی تا موږ هغه وخت کولای شو چې خپل اهداف ته ورسیږو چې په دننه کې حرکت ایجاد شي دننه خلک سره راغونسي او دننه الته پر حکومت باندې فشار واچول سي د میټینګونو د لارې د بحثونو د لارې د اعتراضونو د لارې د محصلینو یعنی محصلین کولای شي په دې برخه کې ډېر اساسي رول ولوبوي او په ټول ځین کې لوبولي دي د درې څلور مثال چې ما ورکړل هغه مخکښه قوه محصلین دي موږ باید خپل خلکو ته خپل محصلینو ته ځوانانو ته دغه انګیزه دغه آگاهي ورکړو چې دوی قدرت لري دوی د توان خاوندان دي دوی کولای شي چې پر حکومت باندې فشار واچوي او د دوی چوپ پاتې کېدل د ملت چوپ پاتې کېدل دي دا د آینده لپاره هم ډیر زیات زیان رسوي یعنی تاسو مختلف لارې ست چې موږ کولای شو پر حکومت باندې لدننه او بهر څخه فشار واچو دا دواړه باید سره ګډ وي دا دواړه باید مشترک کار وکړي
مننه فقیری صاحب. آغلی اکبری، بیرته د بیان د ازادي موضوع ته راوګرزم، که چیرته په یو سیاسي بحث کې یا یو په دغه سیاسي بحث کې لکه دغه اوس چې له ازادي راډو اوریدونکو هم اوري او په فیسبوک ته لاري هم ځینې کسان ګوري، که په دې کې میلمانه مشخص وي، مثلا د تاسو چې په دې خبرونه کې برخه اخیستل ورلمخه د ازادي راډو په لیست کې یاسي چې د دې پروګرام لپاره به دارا غوړم او د دې ازادي راډو په ګټه خبرې کوي، په دې بحث کې به څه خوان پاتې شي او په اوریدونکو او په لیدونکو باندې به تاثیر څه وي ستاسو په نظر؟
خاغلی فقیری یو ست اشاره وکړه چې هغه کسان چې دلته په افغانستان کې ویل لکه زده کړیالان شو د محصلین او ترڅنګ ځینې نور کسان چې مهم رول لوبولای شي، کدوې له دنه افغانستان څخه غاب وچت کړی دی، لریون لاري د خپل رسنیو له طریق نه چې دنه داسې بل روان د ترسو چې وکولای شي هغه کسان بهر له هیوادونو دي د دوی سره همکاري وکړي د دې غټ په چګول کې. متاسفانه فقیر صاحب، اوس خو داسې یو حکومت ده چې د بیان ازادي چې په یو حکومت کې نه وي، په تعلیم باندې بندیز لګېدلی وي، څه پاتې ده چې یو څو کاله لاریون وکړي نو هغه بیچارهګان خو ټول جیل ته بیا زندان کوي، که اوس مونږ دا وایو چې هغه که زندان ته بوځي داسې څوک شته چې د هغوی غږ واوري؟ متاسفانه داسې څوک نشته. اوس په ولایتونو کې، په کابل کې مونږ او تاسو ټول وکتو، د میرمنو له خوا نه، د ځوانانو له خوا څخه ډېر لاریونونه وشول، دا چې دا ظلم زیاتی ده او دا حال ده او دا حال، خو متاسفانه هغه ټول ووهل شول، وټکول شول، حتی کورنۍ تر اوسه پورې په زندانونو کې پراته دي خو چا یې غږ ونه اورېدو. نو مونږ باید دې ته یو د حل لاره پیدا کړو چې ځوانان بالکل باید د نن له افغانستان څخه غږ اوچت شي، خو باید یو بله تګلاره باندې کار وشي چې زمونږ په ذهن کې وي، باید ورته ووایي خو نه دا چې لاریون وشي، ځکه چې د هغوی ژوند لا د خطر سره مخامخ کېږي لکه ویل شوی چې ده. راوشم پوښتنې ته. متاسفانه کله چې په یو رسنۍ کې په دې باندې بندیز ولګول شي چې دا میلمانه دي وي دا دې نه وي، مطلب طرف واقع شي، نو دا خو معلومه خبر ده چې ته به څومره د دې یو رسنۍ یا د یو ډلې یا د یو حکومت په ګټه باندې خبرې وکړې، دا خو خلکو ته لکه یوه هنداره له ورایه ښکاري چې دا بار بار میلمه کېږي. طبعا چې خبرې چې کوم کوي دا د ډلې یا د حکومت یا د دې رسنۍ په فائدې باندې کوي، نو دلته اعتبار هم د ولس ختمیږي، لکه اوس چې ختم ده نو په رسنیو کې هم خوند نشته ده چې یو رسنۍ طرف واقع شي، میلمه طرف واقع شي. زه خو وایم اوس مهال چې په افغانستان کومې رسنۍ فعال دي، دا چې ټول د حکومت په ګټه باندې خبرې کوي او بیچاره ګان د دې حق نه لري چې دوی واقعیت وایي، د دې نه چې بندې شي ښه ده، نو دته د ملت ته د دې رسنیو ګټه څه شوه چې دا رسنۍ حقایق ونه وایي، هغه څه چې رښتیا دي دا طرف واقع شي، یعنې څه؟ د دې نه چې بند شي دا خو به ډېر ښه وي، د دې په ځای چې د ملت په سترګو کې دوی خاوره شینګي او دروغ ورته وایي.
فقیری صاحب، که ستاسو نظر واخلم څرنګه، یعنی آیا همدا بهتره ده لکه څرنګه چې اغلی اکبری وایي چې تر دې رسنیو نه رسنۍ بهتره دي؟
بیا هم زه فکر کوم رسنۍ ډېر مهم رول لري او باید موجود وي، خصوصا هغه چې نن ورځ په خارج کې لکه تاسې امریکا ژغ، بی بی سي، او دا هم عمده رول لوبولای سي چې په بحثونو کې ولوبوي، او بحثونه باید ډېر سي، باید هغه خلک راوغوښتل سي چې هغوی یعنی د مختلفو نظرونو خاوندان وي. په دې برخه کې زه فکر کوم چې هغه مطبوعات چې په خارج کې دي، هغه لوی لوی مرکزونه، افغاني مرکزونه چې په خارج کې دي، هغوی عمده رول لوبولای سي او باید هم ولوبوي په دې برخه کې. هغه شی چې په دننه کې نسته، یعنی هغه آزاد بحثونه چې هلته نسته، هغه کېدلی سي چې د خارج څخه منظم سي او خلکو ته بیرته ورکړل سي او خلک یې اوري، یعنی واقعا هم خلک په ډېر خوشي سره اوري، ډېر دغه خلک غواړي چې نوي نظریات واوري، خلک غواړي چې د نوي نظریاتو سره آشنا شي. نو لهذا یعنی هغه کمبودی چې د نن نه هغه کېدلی سي چې دغه سي ډاکه سي، مګر دا چې بندې سي زه فکر نه کوم. د ټولو نیو زه عموما زه اورم، زه ورځم هلته عموما میلمه یم، د یو مبصر په شکل سره، یعنی تر هغه پورې ازادي لري. هغه
فقیری صاحب مهم موضوع ته مو اشاره وکړه، څرنګه په دې لیست کې ستاسو نوم شته او که نشته؟
زبن سویم تر ډیره هدا پورې، یعنی زما وخت لږ سوی دی، ما سره ډیر مصاحبه هغه سینه کې لکه په خواچ کې دلې ته ډیر هدا پر محدودیتونه دي او هتره تو ویل سی وی هم دي د هغه خاصه چپردی باندې محدودیتونه دي او زه باید د خپل کلمات او د خپل خلاص سره په احتیاط وکم او زه هم کوشش کوم یعنی زه نه غواړم چې ژورنالیست زما په خاطر در شکنجه لاندې سي یا در جبل لاندې سي او زه په هیڅ وجه د دې طرفدار نه یم او زه ډیر کوشش کوم چې هغه ټول مسولیت خپل ځان ته راجه کوم یعنی مشکله ای چې د مختلفو لارو خپل نظریات وایو مګر تر اوسه پورې ما غواړم مګر په د پخوا په شکل سره نه يم او راته ویل سی وی هم دي چې دا محدودیتونه او کموالی دی په دې خاطر دی چې طالبان ورته ویل دي چې لاسړی ډیر مرم
اغلی اکبری بیرته کا تاسو تراشم تاسو چې وایسته چې تر دې رسنی او نه رسنی لیکن په ایلي وخت کې لکه څنګه چې فقری صاحب اشاره ورته وکړه په جنو باسونو کې دوی برخه اخلي څنګه نو به تر نه دي چې رسنی لا هم وی او ادامه پیدا کړي
متاسفانه که زه وایم اوس هغه رسنۍ چې واقعیت نشوي لی د خلکو په سترګو کې خاورې ورشیندي اوس رسنۍ فعالیت د څه لپاره کوي د حقایقو لپاره د بالخصوص که موږ نیوز برخه ته راشو دوی د دې له خاطره فعالوي پروګرامونه جوړوي نیوز وړاندې کوي تر څو چې هغه حقایق هغه پیښې چې په یو هیواد کې کیږي په یو ټولنه په ساحه کې کیږي دوی به دا رابرسیره کړي او خلکو ته وړاندې کړي چې دغه دغه کار نن وشو سبا وشو فلانکي ورځ باندې وشو نو کله چې دغه پیښې رامنځته کیږي او ولس نه ترې خبرېږي دوی د یو بل عکس ورکوي یو بل بڼه ورکوي او خلکو ته یې وړاندې کوي دروغ په شکل باندې نو د دې رسنۍ نه زه بیا په خپل خبره ولاړم نه رسنۍ ښه ده ها د دې بدیل دا کېدلی شي لکه امریکا غږ شو د ازادي راډیو شوه بی بی سي شوه دا چې کوم دي دا د دې ډیر ښه بدیل کېدلی شي هغه کسان د فقیر صاحب له نظر سره زه هم نظر یم هغه کسان چې د هیچا طرفدار نه دي هغه هر اړخیز معلومات وړاندې کوي هر اړخیز نظریات شریکوي هغه کسان باید په دې پروګرامونو کې راوغوښتل شي او بحثونه پرې وشي د دوی د ډلې کسان هم په کې وي چې دوی هم خپل نظریات سره شریک کړي موږ هم باید یو طرفه
قضاوت تاسو ویل چې د دوی د ډلې کسان هم مثلا په د ازادي رډو په باسنو کې اکثر د دوی کسان ناراضي حاضر نه وي د ازادي رډو خبريالان هم چې وسته دنیا په مختلفو سیمو کې فعال دي ډیر کله په خپل راپورونو کې وایي چې په دې برخه کې مو هڅه وکړه چې د طالبانو د ویان یا د طالبانو د مسول کس نظر واخلو بیا بیا مو هڅه وکړه غوی سره په دې کې یعنی خپل نظر را سره شریک نکړ نو بیا هم دغه رسنۍ لکه ازادي رادیو کچرته یوازې د هو کسانو نظر راخلی چې غوی انتقاد کوي او د جانب مقابل انتقاد نوي د دې رسنۍ به بیا دا رسنۍ به بیا خپل هدف ته څنګه رسي
اوس ګوره ازادي رادیو کسانی شاسې یو مثال ورکړو دوی خپل هغه کوم وظیفه چې ودند او د جرنالیزم کوم اصول چې د خپل مراد کړل په دې کې چې بیا دوی نه حاضرېږي هغه د دوی خپل مسولیت ده هغه د دوی خپل مسولیت هغه یو خبره ده وای دروغ هیڅ کله بنسټ نه لري هغه څوک چې دروغ وایي نو هغه هیریږي نو دوی که یو رسنۍ ته خپل دروغ وایي بلې رسنۍ ته حتمن هیریږي یا کوم څه خو دا د دوی ګناه ده دا بالکل کله چې دوی نه حاضرېږي په دې صورت کې یو خبریال یو رسنۍ حق لري د بلې ډلې نظر راواخلي د دې حاضر نه شو دا خو د ګناه ده
مننه پاتون صاحب که تاسو نظر په همدې برخه کې واخلم چې څه باید وشي یعنی آیا د اغلی اکبری خبره هغه رسنۍ چې د بیان ازادي نه لري هغه دې تر دې بهتره ده چې فعالیت کوي تر دې بهتره ده چې بند شي آیا دا حل لار ده
نه زه په دې نظر يم چې نه رسنۍ شتون اړین دی په افغانستان کې د رسنۍ وسنۍ وضعیت په کتو سره د افغانستان د لوی ستونزې یو برخه ده او په دې باور يم چې دا ستونزه حل لري او په هر رڼا په تیاری پسې رڼا حتمن شتون ممکن دی شي په هر تیاری پسې رڼا راځي اوس د رسنۍ په کور باندې یو تیار راغلی ده امید څه چې دغه تیار د رسنۍ له کوره لري شي او رسنۍ بیرته لکه څنګه چې په خواوي په سیمه کې د بیان د ازادۍ یا په افغانستان کې د رسنۍ ازادي له ډیرو مخکښو هیوادونو بېساري وه په لوړه درجه کې وه زه په دې امید یم په دې تا مې هیلي به نه قطع کوو امیدونه به نه پرې کوو حتماً به ورځ رڼۍ راځي دغه ستونزه چې اوس رامنځته شوې ده دا هم د افغانستان د لویې غمیزې د افغانستان د لویې ستونزې یوه برخه ده او پېښورونه به باید وارد شي له بېلابېلو لارو له هر ممکنه لارو وړاندې فقیر صاحب ویل چې تر څو چې په افغانستان کې دننه انسجام رامنځته نه شي له بهره نتیجه نه ورکوي نه
مننه پاتون سه برته ساسو
د یو ډول د منخت وړ وی نړی سره یو ډول سیاسي تعامل ولري د افغانستان دولت اوس له موه لور هم پرسمت پیژند شوی نه دی دا ستونزی راپورته کول په کور دننه د شکانجو د ربړونی او د زورونی نه بل پایله نه لري اول دا هم نو يم چې تل د چا روحیت وژنم زده د چا د مبارزې فکر وژنم زده د چا د مبارزې لپاره د هڅو معنی وګرځم که ممکن وي باید وشي خو تر ډیره تمه هم نشته او تر ډیره ملامتي هم په کور دننه نشته
مننه پاتون صاحب فقیر صاحب تاسو څه وضاحت ورکول غواړئ په دې برخه کې
دوی خبرې په لنډ ډول سره یو خو زه دا وایم چې عموما دا د مبارزې لار ده یعنی موږ تاسو ټول پیژنو چې دا آسان نه لار نه ده په دې کړهونه ست وهالو ټکول ست وجنست یوازې د بنگلاديش پیغې کې په یو ورځ نه سل نفر محصولین ووجل سول مګر بل اخره کامیاب سول تاسو پیژنئ د ایران پیغې کې شل زره نفر ایرانیانو اخوندانو بندیان کړل دغه مهسا امینی په مازله کې تقریبا 100 میاشه تظاهرات وسوله او تقریبا زن نفر هم اعدام کړ مګر ایرانیانو دغه تسلیم سوي نه دي یعنی تسلیم نسوله مګر تر اوسه پورې خپل مبارزه ته ادامه ورکوي په امریکا کې چې زه هم په امریکا کې د جورج فلوید د وژنی په چې پولیس وو وژي تاسو هم خبره ستوله تور ما هم په اعتراضونو کې برخه اخیسته ده په وګو کې 40 میلیونو امریکایانو برخه واخیستل او یو کال مظاهره یو کال دوام وکړي یعنی دا کار داسې نه دی چې دستی باید وسی او په یو مظاهره ټوله کارونه ختمی شي او ټوله بس موږ ګلو ګلزار کیږي موږ خپل هدف تر رسیدو دا ډیر اوجدل اره ده ډیر د خطرونو سر مو دغه مخامخ لاره ده په دې کې قربانی ستا په دې کې والستا مګر ضروری ده یعنی دا ضروری کار دی چې خلق وجه ته آماده سي خلق د خپل حق او عقل اخستل لپاره آماده سي چمتو سي دغه په هواي ورکر سي چې دوی به اتمن کړهونه ویني مګر بل اخره کامیابی دوی په برخه کیږي او دا سړی دغه مثالونه چې ما درته ول د امریکا د ایران غي د بنگلاديش غي د شنور د خپل د سریلانکا غي د پاکستان غي د پښتون جمهوریت غورځنګ غي څو نفر بنجان سي وي دي څو یو وجل سپل یعنی دا خبرې پکښ راځي وهال ټکول پکښ راځي د دې څخه باید سړی خلک نه امید نه کی چې بس کتاس یو ځلو وارس ولاس خبره خراب کیږي نه دا شان راځي او په افغانستان کې شاید ډېر اوسي ځکه حالت د دې اول موږ د دې شی سابقه هم نه لرو د دې تاریخ هم نه لرو دوه نه لرو دا شی په مشکل نسته په مشکل تر اوسه پورې دغه مظاهرات دغه اعتراضونه نه دي راغلي دغه نسته یعنی سابقه او هغه بیک گراوند هغه هم نه لرو نو دا مگر دا باید شروع سی دی ځات خبر را شروع سی او بیا هم وایم چې اساسی ځای د نن نه دی اساسی خلک د نن نه دی میچن پر هغوی باندې څرخه او ور پر هغوی بل دی هغوی باید مخکښ سی موږ د هغوی مومت د هغوی کومکی کدلای شو
فقیری صاحب اساس په باور د همدی مظاهرو یا د همدی اعتراضونو یا د همدی د هڅو پوترسکی آیا ممکن ده چې د طالبانو د نن نه د سکسان بي چې له هغوی سره د ولس خلک یو ځای شي او د هغوی نظر هم خپل کی
بل زه فکر کوم په طالبانو کې ځینې ځوانان سته یعنی ځینې ځوانان سته چې اوس بیریږي د دا خبرې نس کولای مګر کچیر جرأت پیدا دغه سي د خلکو د خوات څخه یو حرکت شروع سي زه فکر کوم چې په دوی کې هم انشعاب راتللی سي په دوی کې هم ډله پیدا کېدلی سي په دوی کې هم هغه خلک چې غواړي او ریفورم راسي هغه لا زړه ورکېدلی سي دا سي یو بل ته لاس ورکول یو بل ته د خارج کې چې خلک ناشته کولای سي د هغوی د خلکو سره کومه کوکی یعنی موږ باید ټول شانو ته لاس ورواچو یو جامع هرخیز ستراتیژی غوره کو او په هغه کې دننه او بهر ټول سره راټول کو او دا سلارې ولټو چې پر طالبانو باندې له دننه او بهر څخه فشار واچو او هغه قوتونه چې واقعا هم د ازادۍ لپاره کار کوي هغه دننه دی او که بهر هغه سره راغوند کو او متحد دي
مننه فقیر صاحب
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
اغلی اکبری که د بیان د ازادي په برخه کې ستاسو نظر واخلم، په افغانستان کې د بیان د ازادي په برخه کې نجونو میرمنو جنې هڅې وکړې، په کابل کې مظاهره وکړې، په بهر کې هم جنې مظاهره وکړې، لیکن د جنو مدني فعالانو دا انتقاد چې نارینه له دوی سره په دغه مظاهره او په دغه هڅو کې برخه نه اخلي، تاسو څه نظر لري چې آیا دغه د بیان د ازادي په برخه کې نارینه هم باید له ښځو سره لاس یو کې او یا ښځې یوازې نجونې یوازې په خپل سر څه کولی شي؟
متاسفانه که زه ووایم د بیان ازادي، د بیان ازادي خو صرف مختص د میرمنو لپاره نه ده، دا خو د نارینه لپاره هم ده، د ټولنې د هر قشر لپاره د بیان ازادي ده. نو کله چې یو جلی د بیان د ازادي لپاره مبارزه کوي، هغه غواړي چې د بیان ازادي ولري، نو یو نارینه هم حق لري چې همدومره مبارزه وکړي د میرمنو په اندازه باندې چې دوی هم تر څو کولی شي د بیان ازادي خپل کړي. او زه په بخښنې سره، په ډېرې بخښنې سره ستاسې په اجازه، زه غواړم د فقیر صاحب دا نظر رڼا پرې واچوم. نو دوی دا وویلي چې هغه کسان چې دننه په افغانستان کې دي چې لاریون کوي، دوی باید قرباني وکړي، ورکړي د ایران مثال یې ورکړو، د امریکا او د پاکستان مثال یې ورکړو. اوس فقیر صاحب وایي وایي سوځي هغه ځمکه چې اور پرې بل وي. نو تاسو خو ډېر ښه خبر وکړه، واقعا هر څه د هر څه لاسته راوړل یو قرباني غواړي، خو لیکن اوس تاسو چې په امریکا کې یې نن ورځ خدا هم دې له خاطره بتللي، چې هلته مو ځان په خاطر کې وو، تاسو به غږ اوچت کوو، تاسو به ډېر ښه فعالیتونه لرل. اوس که دغه ځوانان یو ډله شي، لاس یو کړي، دوی لاریون وکړي د ازادۍ د بیان د خپلولو لپاره، د مکاتبو د دروازو د خلاصون لپاره، همداسې د نورو مسایلو لپاره، نو زه شخصا د یوې افغانې په حیث زه دا مشوره نه ورکوم چې دوی دې راجیک شي، بیا د یو عمره قرباني ورکړي، لکه کلونه کلونه چې زموږ په وطن کې د ځوانانو د پیغلو وینه سرسېدلې ده. زه نه غواړم چې دوی نور هم خپله وینه وبهوي. آیا که داسې څه واقعا نتیجه ورکوي، تاسو خپله حاضر یې چې لاړ شي په هغه لاریون کې حضور ولری؟ آیا تاسو خپل لور ته اجازه ورکوي چې د خو پوي شي په دغه لار کې مرګ د زما ویني وبېږي؟ تاسو خپل زوی ته اجازه ورکوي چې ورشي؟ زه مطمئنه یم چې نه. نو نور ته به داسې مشوره ورنکړل شي. زموږ ځوانان، زه خپل شخصا شاید تاسو ګوې زه احساساتي شوم، شاید شوي وم، ځکه چې زه نه غواړم نور زموږ د ځوانانو ویني وبېږي. هغه کسان چې بهر له هیواد دي، اووی چی کولای شي یو د هل لار ورته پیدا کی، یو سیل لاس کیږي، او وی په دغه سیو حرکت تر سره کړی. دوی کولای شي چې د اروپا په پارلمان کې ولوبيږي، په ډیر غټ کانفرنسونو کې ګډون وکړي. نو اووی ډیر څه کسان کیدای شي چې د دې لپاره غو بچت کړی، نه کسان دنه په افغانستان کې چې وي خو پویږي په دې لار کې مرګ می په غاړه اخیستلای دا، او د نورو لپاره به جنګیږم. نه زه فکر نه کوم د هل لار اوسيږي.
او ډیره مننه اغلی اکبری. فقیری صاحب، د خبرونې ورسیو شیبو ته رسیدلیو، که تاسو نظر واخلم په مجموع کې حل لارې لپاره پیشنهاد کسم جنو برخو ته تاسو اشاره وکړي، خو بیا هم که په لنډو باندې یو خپل نظر را سره شریک کړي.
تشکر. یعنی زما عقیده دا ده چې دا عمومي مشکل دی، د ټول افغانانو مشکل دی، په ټولو پورې اړه لري، د دننه او بهر پورې اړه لري، او ټولو باید په دې برخه کې راغنده ګامونه واخلي. ټولو باید تر یو حده، تر خپل توانه پورې، تر خپل حده پورې، هر ځای چې دی، یعنی دا ځای مهم نه دی، اصلي فکر مهم دی، نظریه مهمه ده، هر ځای چې وي په هغه کې د حق او د عدالت او د هغه د پاره کار وکړي، د بشر د حقوقو د پاره کار وکړي. زه فکر کوم چې هیڅ مبارزه پرته له قربانۍ څخه، پرته له ایثار څخه نه ده کامیاب شوی او نه به هم کامیاب شي. متاسفانه په افغانستان کې موږ ډېر قربانۍ ورکړي دي، مګر سازمان یافته مو نه دي ورکړي. موږ تر اوسه پورې بیا هم وایم چې د ایران غوندې، د بنګلاديش غوندې، د پاکستان غوندې خوځښتونه نه لرو، حرکتونه نه لرو، د محصلینو، د روشن فکرانو دغه شی نه لرو. او دا یو لوی نقصه ده زموږ په کلتور کې، زموږ په سیاسي کلتور کې یو لوی نقصه ده. په دا خاطر هم افغانستان په ټوله سیمه کې تر ټولو وروسته پاتې دی. په دې خاطر
مننه فقیر صاحب، مننه. نور وخت اجازه نه راکوي، له تاسو مننه کوم، له مینې اکبری څخه، همدارس له شکر الله پاسون څخه، او له وارث اسرف څخه چې په دې خبرونه کې او په دې بحث کې برخه راسره واخسه، زحمت شبر اجازه اخلم.
لمبے